د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار د سولې د مسلې تر څنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو له ترکمن چارواکو سره نن خبرې کوي. د ازادي راډیو په یو ساعته خبري مجله کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکي برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، مهم خبرونه څه دي؟
په سیمیزو نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه په پاکستان کې د هغو اقداماتو په باب دي چې البته د سختو امنیتي تدابیرو په اړه چې د یو پخواني اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه یې ترسره کړي، داسې اندېښنه موجوده ده چې ممکن په ځینو ښارونو کې اخو ډب وشي. او دغه راز د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري هم پر اروپایي هیوادونو انتقاد کړی دی چې په هغو سیاستونو سره چې د کډوالو په برخه کې نیولي دي پخپله یو بحران زېږولی دی.
بلې، مخکې تر دې چې دغه او یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپله دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو پر وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپله له طالبانو سره یو ځای شوی. او د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې څو په هیواد کې د سرندوی فرهنګ یو ځل بیا دود کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي امنیتي ارګانونه باید خپله دنده شخصي امتیاز نه بلکې د خدای او خلکو پر وړاندې یو مسؤلیت وګڼي. ښاغلي عبدالله عبدالله دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرنس کې وکړې. عبدالله له امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې باید له خلکو سره سلا مشورې وکړي.
امنیتی مسولینو ته زما خبر داده چې هیڅکله دندې ته د شخصي امتیاز په سترګه ونه ګوري، بلکې دنده د خدای او خلکو په وړاندې د یو مسولیت په توګه ومني.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه، د امنیت په ټینګښت کې خلک په خپلو پولیسو او پولیس باید په خلکو باور ولري. د حکومت اجرایي رئیس همدارنګه وویل دا مهال افغان پولیس د خلکو د امنیت تر څنګ د جګړې په لومړۍ لیکه کې په جګړه بوخت دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې یو پولیس څلور ملګري وژلي او خپل له طالبانو سره یو ځای شوی. په کندهار کې وې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیره شپه د کندهار ورزګان د لوی لارې په امنیتي پوستو کې رامنځته شوې ده. طالبانو ویلي چې یاد پولیس د دوی نفوذي کاسو او له پیښې وروسته له دوی سره یو ځای شوی. د یو بل خبر له مخې د زابل سیمه چارواکي وایي چې تیره شپه په شاجوی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوی دی. بلوري ته د کندوز امنیتي مسولین وایي چې د افغان ځواکونو له لوري د پیل شوي عملیاتو په ترڅ کې د یو طالب قومندان په ګډون نه وسلوال طالبان وژل شوي. د کندوز امنیه قومندان قسیم جنگلباغ نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی طالب قومندان زلمی نومیږي او تیر ورځ د دشتي ارچی پولیسوالۍ کې وژل شوی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون وایي یو شمېر مېرمنې چې په اخلاقي جرمونو تورنېږي عملاً د حکومتي ډاکټرانو له لوخوا په زور د بکارت معاینې ته استول کیږي. د بشري حقوقو خپلوا کمیسون په دې اړه تیر کال یو راپور برابر کړی و چې جزئیات یې پرون د بشري حقوقو د څار ټولنې لخوا خپاره شول. او د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې څو په هیواد کې د سرندوی فرهنګ یو ځل بیا دود کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي سرندویان به په هیواد کې د ملي اردو، پولیسو او نورو حکومتي مامورینو ترڅنګ د خلکو خدمت وکړي. د دغه وزارت د ځوانانو چارو مرستیال کمال ساده د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې له سرندویانو سره یو ځای شي او د خلکو خدمت وکړي.
سرندوی افغانستان باز هم در
سرندویان په افغانستان کې د پراختیا په حال کې دي او په نور ولایتونو کې به هم سرندوی رامنځته کړو چې دا مهال په بلخ، هرات او جلال آباد کې کار روان دی. اوس خوست، پکتیا، کندهار، بدخشان او نور ولایتونو ته په حرکت کې یو.
سرندویان په 1970 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رامنځته او دا محل پر ځاکرانه ډول د پارسا افغان موسسې لخوا تمویلیږي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
په پاکستان د پولیسو د هغه پخوانی اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والي وژلی و. چارواکو وویل دغه احتیاطي اقدامات د دې لپاره کیږي چې د ملک ممتاز قادري پلویان شخړو ته لمن ونه وهي. ټاکل شوي چې د هغه مړی نن په راولپنډۍ کې خاورو ته وسپارل شي. د دولتي ودانیو شاوخوا سړکونه، پارلمان او د ډیپلوماتیکو نمایندګۍ د ورځې په مخه تړل شوي دي. قادری پرون په دار وزړول شو چې دې کار د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې چې پکې یو شمیر مذهبي شخصیتونو، سیاسي مشرانو او سخت دریځو ډلو په ښکاره د هغه ملاتړ کړی و. خلک د مظاهرو لپاره واټونو ته راوایستل. قادری هغه مهال د ساتونکي دنده لرله چې د 2011 میلادي کال په جنوري کې د پنجاب والي سلمان تاثیر په ډزو وواژه. هغه د پاکستان د مقدساتو په سختو قوانینو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. قادری تاثیر په کفر تورن کړی و او په محکمه کې د والي په وژلو اعتراف کړی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې څخه چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. دغه عملیات نن سهار وختي د بغداد شمال په 95 کیلومترۍ کې د سومارا ښار په کرنیزه سیمه کې پیل شول. عراقي چارواکو وویل چې د دغو عملیاتو هدف د داعش د اکمالاتي لارو پرې کول او هم د داعش د قوي سنګر موصول پر شاوخوا سیمو د حکومتي ځواکونو د کنټرول ټینګول دي. د عراق د پوځي وویان وویل پر دغو سیمو د کنټرول ټینګښت د موصول او د لویدیځ انبار ولایت ځینو برخو د بیرته نیولو لپاره د راتلونکو عملیاتو لپاره مهم دي. موصل له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې دی. تمه ده چې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره د امریکا په ملاتړ د عراقي ځواکونو تهاجمي عملیات به د روان میلادي کال په وروستیو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 40,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتقاد وکړ او ویل چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزې ته د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نویو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون څخه سرغړونه کوي. د UNHCR ویان ادریان ادواردز خبرداری ورکړ چې اروپا له داسې یو بشري بحران سره مخامخ ده چې په خپله ایجاد کړی دی. ادوارد ازادي راډیو ته وویل چې د روان 2014 میلادي کال په لومړیو دوو میاشتو کې 131,340 کډوال د مدترانې له لارې اروپا ته رسېدلي چې دا د ټولو هغو کډوالو له شمېرې اوړي چې د 2015 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې ځانونه اروپا ته رسولي دي. UNHCR دغه راز خبرداری ورکړ چې په یونان کې د زیات شمېر کډوالو راټولېدل د خوراکي موادو، خیمو او اوبو د کموالي سبب شوي چې د کډوالو ترمنځ تشنج او شخړو ته لاره هواره کړې ده. د خبرداری یوه ورځ وروسته له هغې ورکول کېږي چې مقدونیا له یونان سره په پوله د هغو پر سلګونو کډوالو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې هڅه یې کوله له موانیو د مقدونیا خاورې ته واوړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو تروریزم زموږ په عصر کې د یو تریخ حقیقت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د سویس په ژنیو کې د وسلو د مخنیوي کنفرانس په وینا کې لاوروف وړاندیز وکړ چې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو په غونډه کې د تروریستي ډلو لخوا د احتمالي کیمیاوي وسلو د بریدونو د ګواښ د مخنیوي لپاره په نوې موافقې خبرې وشي. لاوروف وویل د دې یادونه مهمه ده چې د کیمیاوي وسلو کنوانسیون په بشپړ ډول د تروریستانو لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي ستونزه نه شي هوارولی. هغه وویل کرملین اوس کافي اساسات نه ویني چې ووایي د نړیوال قانون اوسني نورمونه د دغې ستونزې لپاره کافي دي. او د امریکا د متحدو ایالتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بې چې یوه ځانګړي یا فوق العاده ورځ نومول شوې رایه ورکوونکي د رایو مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوي. ډیموکراتان په 11 ایالتونو کې د مخکښ هیلري کلینتن او سناتور برني ساندرز ترمن یو غوره کوي. جمهوري غوښتونکي به په دغو 11 ایالتونو سربیره الاسکا او ویمن کې د 15 کاندیدانو په منځ کې د خپلې خوښې کاندیدته رایه ورکوي. نظر شمیرنې ښیي چې د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ډونالد ترامپ به له تګزاس پرته په نورو ټولو ایالتونو کې د فوق العاده سیشن بې د ورځې په انتخاباتو کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په بامیان کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 3. په کابل کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2. په کندهار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 11. په هرات کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 10. په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 6. او په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
له مرزی احمد زی په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالې خبر کو. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر یو ډول ډاډه ښکاري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې ژر پیل شي. د پر طالبانو ژغ وکړ
طبعا هغه فضا چې مخوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعده فضا په دوی ګټه واخلي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ترکمنستان ته تللی د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی وایي
اصلا محترم عینی فاطمر چې ترکمنستان ته سفر کړی د دوی لپاره ده چې افغانستان دولت د احتیاط دپاره بل ځای د مذاکره د طالبانو دپاره لاسي.
په پاکستان کې میشت سیاسي څېړونکی سمیع یوسفزی بیا بل نظر لري
که دغه افغان طالبان د پاکستان نه وځي او د پاکستان له فشاره وځي او د پاکستان له دغه دایرې نه وځي نو بیا نور هم خطرناک کیږي.
په دې خبري یو ساعته مجله کې مودا موضوع هم راخیستې ده چې افغانستان غواړي په نظامي برخه کې د روسیې زیاتې مرستې راجذب کړي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قراردادونه کوي حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده.
ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې سمیسونه لولو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې د یوې اونۍ په ترڅ کې وشي. افغان حکومت ډاډ ورکوي چې طالبان د سولې خبرو ته لیواله دي، خو د چارو ځینې کتونکي شک لري چې په دې لنډه موده کې دا خبرې پیل شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
سره له دې چې طالبانو دا نه دي ویلي چې له افغان حکومت سره به د رواني میاشتې په لومړیو کې مخامخ خبرو ته کښېني، خو افغان حکومت په ټاکل سوي وخت دغو خبرو ته تمه څرګندوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې غونډې په څلورم پړاو کې پر دې هوکړه وسوه چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به افغان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي.
ما انتظار داریم این دور اوله گفتگوهای مستقیم در هفته اول
ماه دیوی موږ انتظار لرو چې د مخامخ خبرو لومړی پړاو د روان کال د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ اسلام آباد کې ترسره شي. د همغږۍ څلور اړخیزه ډله د څلورمې ناستې راپدې خوا په دې برخه کې پر جزئیاتو کار کوي. د افغان حکومت استازو لومړی ځل د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې له طالبانو سره په پاکستان کې مخامخ خبرې وکړې چې وروسته بیا د دغې ډلې د مخکیني مشر ملا عمر ته مرګ له خبر سره دا لړۍ وځنډېده. تر هغې وروسته د ملي وحدت حکومت د سولې د همغږۍ د څلور اړخیزې ډلې په چوکاټ کې چې افغانستان، پاکستان، امریکا او چینې غړي دي، یو وار بیا له طالبانو سره د خبرو هڅې پیل کړې. خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به اوس بیا حاضر سي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي او که څنګه؟ په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
زه دا بیا هم ردوم چې طالبان د سولې د خبرو طرفدار ونه اوسي. طبعا هغه فضا چې مخوی غواړي هغه فضا اوس ورته مساعده ده، او زه متخینم چې دغه مساعده فضا په دوی ګټه واخلي.
د طالبانو استازو د روان کال د جنوري په 23 د قطر په غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش مؤسسې جوړه کړې وه د سولې د مخامخ خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړل. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل، له تور لیسته د طالب مشرانو ایستل او پر اساسي قانون بحث له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو اساسي شرطونه دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږل پیغام کې وویل چې دوی اوس هم په پګواش کې د وړاندې سوو شرطونو پر عملي کېدو ټینګار کوي. اخو د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي دا به ګرانوي چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي. ښاغلی اعظمي لامل داسې بیان کړ
دغه مختلف ډلې نه غواړي چې په یو وخت کې په یو میز باندې د افغانستان د دولت د نمایندګانو سره کښېني. د طالبانو حتی دا ده چې دوی مثلا مختلف ډلې په مختلف وختونو کې د افغان دولت پلاوی سره کښېني او خپل غوښتنې یعنی مطرح کړي.
له دې وړاندې د سولې عالي شورا ویل و چې حکومت حاضر دی له بېلابېلو ډلو سره د هغوی د غوښتنې له مخې د سولې خبرې پیل کړي، خو په ټوله کې خلک او د چارو کارپوهان له دغه بهیر سره د سترو نړیوالو ځواکونو لکه چین او امریکا شکلتیا ته خوشبینه دي او وایي چې دا به نړیوال اړ کړي څو د افغانستان روان کړکېچ ته یو د حل لاره پیدا کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند دی چې په راتلونکو 15 ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د سیاسي چارو کتونکی سمیع یوسفزی د ځینو پاکستاني سرچینو په وینا وایي چې تر راتلونکو 10 ورځو ممکن دا خبرې شروع شي. له سمیع یوسفزی سره وړاندې مرکه اورېدلی شي. خو بل لورته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته تللی او د ترکمنستان له چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبرې کوي. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجی صافی څخه.
له طالبانو سره د سولې خبرې اترې ظاهرا نوی پړاو ته داخله شوی او افغان حکومت وایي چې دا بهیر حساس شوی. اوس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته سفر کړی او له هغه هیواد څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې د افغانستان ته څنګ ودرېږي او له دې پروسې ملاتړ وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سفر پر مهال به د سولې پروسې په اړه د دواړو هیوادونو په وړاندیزونو هم خبری وشی.
د افغانستان دولت همیشه ویلی چې دوی د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته د سولې او امنیت په تحکیم او تامین کې ضرورت لري. یو سلسله پیشنهادونه د ترکمنستان دخوا مطرح شوي وو او په دې مجلسونو کې به په دې ارتباط باندې مفصل شکل باندې بحث وشي.
افغان چارواکو په کراتو ویلي چې په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به له هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به ترکمنستان ته په خپل یو ورځني سفر کې د ترکمنستان د دفاع وزیر او د ملي امنیت د شورا له رئیس ایلیم بردیف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. تر دې وړاندې د ترکمنستان ولسمشر ویلي و چې هیواد چمتو دی چې د ملګرو ملتونو په حضور کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو کوربه وي. له بلې خوا یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي که چېرې وسلوال طالبان په پاکستان کې د سولې خبرو اترو ته حاضر نشي، افغانستان غواړي چې د خبرې په ترکمنستان کې ترسره کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اصلا محترم حنیف اتمر چې ترکمنستان ته سفر کړی دی، لپاره ده چې افغانستان دولت د احتیاط دپاره بل ځای د مذاکره د طالبانو دپاره لټوي. اوس داسې اوازې یا داسې تشویش ده چې شاید یو طالبان حاضر نه شي چې تر پاکستان تر تسلط لاندې مذاکره وکړي او اصرار وکړي چې موږ په خطر کې مذاکره کوو. په خطر کې د افغانستان دولت رضایت نه لري، بیا نو غواړي چې بل په مملکت پیشنهاد کړي چې هغه ترکمنستان.
افغان کارپوهان وایي چې ترکمنستان د نورو ګاونډیو هیوادونو په پرتله د افغانستان په کورنیو جنجالونو کې تر ډېره ښکېل نه و او د وسلوالو طالبانو د رژیم پر مهال هم دا هیواد له دې رژیم سره ښې ډیپلوماتیکې اړیکې درلودې او اوس کولی شي چې طالبان د مذاکرې میز ته حاضر کړي. تمه کیږي چې په دې لیدنو کې به د دواړو لورو ترمنځ د ټاپي پر پایپ لاین، د اورګاډي پر پټلۍ او همدارنګه له ترکمنستان څخه افغانستان ته د برېښنا پر وارداتو هم خبرې وشي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په ترکمنستان کې دی او د دې یو ورځني سفر په ترڅ کې به د نورو موضوعاتو ترڅنګ له ترکمن چارواکو سره له طالبانو سره د سولې پر بهیر هم خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د سولې په ارتباط زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0909-203-1540، بل شمیره ده 0908-202-1555. له بې خبرتیا وروسته ستاسو ټلیفوني اړیکې اخلو.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د خبری ساعت په منځني صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري یو اوریدونکی په ټلیفون په لاین دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خبری ساعت. بله
السلام علیکم.
مهرباني، ستاسو نظر د سولې د خبرو په اړه څه دی؟
کوپتی نظام په افغانستان کې اوس یو شی اسلامي نظام، شرعي نظام باید قائم شي. او دغه د کوپر نظام چې نن دا قانون په افغانستان کې دغه دغه باید ورک شي. نو زموږ نظر دغه دی ورور.
بله، یعنی تاسو له داسې نظره خبرې کوي لکه یو طالب چې خبرې کوي، یعنی طالبان سولې ته حاضر شي ستاسو په نظر؟
و ان شاء الله خو چې کوم د مجاهدینو کوم غوښتنه مطرح شي، هغه کوم غوښتنه د مجاهدینو جواب ورکول شي، نو مجاهدین هم داسې نه وي چې باید کوم مجاهدین چې کوم کړنې کوي یا کوم.
بله، د دې اوریدونکي نظر مو واخیست. بل اوریدونکي هم په ټلیفون را سره دی. بله، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اورئ. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
غواړي چې سوله وشي، له جنګ نه ستړي دي، له جنګ نه ستومانه دي. واقعا هغه مشران طالبان چې موږ په غیر رسمي ډول باندې هغوی سره په غیر مستقیم ډول باندې یا رابطه کوو یا تماس کوو یا د یو چا په ادرس خبرې کېږي چې هغوی ټول د سولې لپاره دیوال دي. زه هیله لرم که دولت په خپلو تعهداتو کې صادق شي، طالبان تل دې سره سولې ته حاضر دي.
بله، مننه. ستاسو نظر به هم واخیست. یو بل اورېدونکی به هم را واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. ازادي راډیو د تاسو پلان کې استه. بله، د ټلیفون ځخ خراب وو بل اوریدون کې هم پلان کې شته بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو د یو ساعت خبري مجله بلې ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام د سولې په اړه څه فکر کوئ بلې مننه د ازادي راډیو د اوریدونکو څرګندونې مو اورېدې بیا هم د سولې مسله پسې تعقیبوو د سیاسي چارو کتونکو له سیاسي چارو له کتونکو سمی یوسفزي څخه به واورو چې د سولې په برخه کې خبرو ته څومره لیواله دی او یا څومره امید ورته لري له د سر متر خبرونې مخکې دا خبري وکړه او لمړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې شای په یوې اونۍ کې له طالبانو سره په اسلام آباد کې د سولې خبري پیل شي د څوي لسمی یوسف د څخورو
دا څه فکر کېدو چې دا مذاکرات شاید په لمړیو کې خو د یعنی نن یا سبا پیل شوی وای خو د دې لپاره چې یو بهتره طریقې سره د مذاکراتي عمل په مخ لاړ شي او د اوس هم په دې امید دي چې طالبانو نه زیات کسان او اشخاص د مذاکراتو ته راشي نو دا څه بریښي چې د دې مارچ کې میاشتې تر لسمې یعنی په راتلونکو اتو نو ورځو کې به دغه ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي او دغه ناسته کې طبیعي خبره ده چې پاکستان کومه وعده کړې ده چې یو شمېر طالبان مشران به راځي او دغه مذاکراتو کې به برخه اخلي خو تر اوسه پورې دا نه څرګنده نه ده چې دغه مشران راځي دا به د کومې سطحې وي د څومره رتبې خاوندان به وي د طالبانو په لیکو کې څوک به وي
یوسف صاحب تاسو ویل چې تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې کوم کسان په دې خبرو کې برخه اخلي د طالبانو له لوري کوم راپورونه چې لرو د افغانستان حکومت د لسو کسانو لیست اسلام آباد ته سپارلې ده څو همدغه لس مشخص کسان د خبرو ته چمتو کړي
زما په خیال افغان حکومت هم د مذاکراتو کې نږدې کېږي هغوی طرف ته هم مشکلات زیاتېږي هغوی مشکل دا ده چې هغوی افغان حکومت پالیسي دا ده چې موږ د پاکستان صلح غواړو او پاکستان باید طالب مذاکراتو ته حاضر کړي بل طرف ته افغان طالبان د دین سخت حساسیت خي او په دې کېږي چې خارتمره افغان طالبان د پاکستان نومور پوری تړل کېږي چې عمره کدوی یو سیاسي دګر ته داخليږي د دوی لپاره به پاینده کې د دغه نوم او الزام نه وتل ناممکن وي نو سمج زموږ معلومات چې طالبان د پخوا په نسبت اوس دریز ډیر نرم شوی دا او غوی غواړي چې مستقیما د افغان دولت سره خبرې وکړي او بل طرف افغان حکومت په دې وخت کې بیا دا وایي چې نه موږ پاکستان سره خبرې کوو نو لدی امر پاکستان سره د دې چې افغان حکومت هم په دې پیږي چې هر هغه څه چې دوی لستونه ورکوي یا غوښتنې کوي د پاکستان نه هغه پاکستان په طالبانو باندې عملي کولای نشي او بل طرف ته په دغه حساس وخت کې پاکستان هم نشي کولای چې طالبان د لاس اور کې او نه هم دومره زور ور باندې رسیږي چې هغه څه وکړي کوم چې افغان حکومت غوښتنه کوي نو دا څه کاری چې افغان حکومت یو ډول د دینه په سیاسي فضا کې یو ډول په پاکستان باندې فشار اچوي او سره د دې چې په دې افغان حکومت امریکا او چین هم پوهیږي چې طالبان باندې پاکستان یو هدف پوری فشار اچولی شي نو دې عمل یو ډول لیست ورکول او بیا دا کسان دا کسان راوصل ما په خیال دی پاکستان د وخت نه بهر خبره ده خو افغان حکومت خپل فشار په پاکستان باندې مکمل ساتلی دی او دا ثابتول غواړي چې موږ سفارت طالب او پاکستان یو دی
بل یوسف صاحب تاسو یې حقیقت د سنت چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دې لپاره ترکمنستان تللی دی چې د اسلام آباد بدیل ځای له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ولري یعنی کابل لا هم په اسلام آباد باندې اعتبار او باور نه لري
دا نه وایم چې طالبانو باندې پاکستان روابط له پاکستان سره نه لري یا په پاکستان کې نه اوسېږي خو هغه د کنټرول یا د نفوذ هغه مقدار یې کوم چې افغان حکومت اندازه کوي دغه نه ډیر کم د طالب باندې اوس په پاکستان په دې دار کې دا افغان طالبان چې پاکستان نه وځي او د پاکستان له فشار وځي او د پاکستان لا لا دغه دایره نه وځي نو بیا نور هم خطرناکيږي هم د پاکستان لپاره او هم ممکن امریکا او چین دا فکر کوي چې یو څه فشار داسې یو خلق پکار دي چې هغه په طالبانو باندې نفوذ ولري تر څو د مذاکراتو طرف ته راولي کبه خې د یو سهرای قوت چې هیڅ قرباني نفوذ ونه لري نو دا بیا نور هم خطرناکيږي مونږ ته معلومات ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د دفاع وزیر قطر ته تللی وو هلته د پاکستاني مقاماتو لوړو څو مقاماتو سره کتلي وو یو دوه هفته وړاندې چې هغوی وروسته یو ډول له طالبانو سره هم رابطې شوي دي خو طالبان اوس هم په خپل موقف دي چې که مونږ ځان لپاره عزتمند سیاسي لاره غواړو نو باید مونږ پاکستان نه بیل شو.
یوې خواته تاسو دا وایاسئ چې طالبان نه غواړي چې پاکستان پورې ځان وتړي، بل لور ته تاسو دا وایاسئ چې که د سولې خبرې له پاکستانه بهر شي دا بل نورې هم لانجمنې شي، نو د حل لاره څه تاسو ته ښکاري؟
نو افغان حکومت په دې باور ده چې که مونږ پاکستان په جریان کې ونه ساتو او د دغه خبرو نه د باندې وساتو ممکن افغان طالبان کابل ته راشي په حکومت کې شامل شي، بیا یو بله داسې ډله را پیدا شي چې هغه طالبانو بدل وي او بیا د پاکستان له خاورې د پاکستان له ځینو عناصرو سره روابط لري. نو له دې امله که طالب په نظام کې راځي او هغه خوشحاله کیږي په عین حال کې دا معنا دا ده چې پاکستان هم د نوي نظام سره یا دغه طالبانو سیاسي جوړی سره توافق لري او هغه دوی چې کوم خطرات په افغانستان کې ځان ته ګوري یا د افغانستان متعلق ځینې اندېښنې دي که طالب راځي اندېښنې به له منځه ځي، یقین نه وروسته به پاکستان خپل هغه مداخله یا هر څه چې باندې نظام له ډول کېږي هغه ته به پای ته تږدي. که مشکل په افغان حکومت دا وایي چې مشکل له پاکستان او طالب سره ده او مذاکرات یې په ترکمنستان باندې کېږي، ترکمنستان یو خو دومره قوت نه ده، البته یو ځای کېدای شي چې هلته په غزه مذاکرات وشي، خو فکر کوم اوس هم افغان حکومت دا پالیسي ده چې څنګه پاکستان سره باید مستقیمې خبرې وکړو او د پاکستان له لارې طالبان راولو، او بل طرف ته پاکستان دا وایي چې زمونږ یو حد پورې امکانات شته دي خو مکمل ډول باندې نه طالب خلاف تللی شو. او د افغان حکومت هم په واضح ویلي دي که تاسو دا توقع کوئ چې مونږ افغان طالبان خلاف ولاړ شو او د دوی زرګونو کسان به ونیسو یا به افغان حکومت ته لاس تړلي وسپارو، دا د مسلې حل نه ده. حل دا ده چې باید طالب سره یو سیاسي جوړ جاړی وشي او که طالب په نظام کې راځي مطلب دا ده چې دې کې به زمونږ هغه قومي ګټې هم خوندي شي او د افغانستان پاکستان تعلقات هم بهتره شي او په عین حال کې به د نفوس په افغانستان کې کم شي.
یوسف صاحب کور ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د ورځې په مخه له وو تر وو په منځنۍ سپه 12 شپږ نبی په افغانستان کې خبریشي او په همدې سپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. البته ازادي راډیو په اف ام 3.5 د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې نیول کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک لیکي ولسمشر اشرف غني دی د هلمند حالت له نشتی وګوري او د ولایت ته سفر وکړي. قلمیار له خوره کلسوالی لیکي امنیت سم دی د بیا رغونې کارونه دی وشي. دارواچا اصالت له خوست لیکي هر کال په زرګونو نیالګي کښېنول کیږي خو پاملرنه نه ورته کیږي نو وچی شي. هدایت امین هادی لیکي د افغان حکومت د دې دریځ ملاتړ کوم چې طالبان له بې ځایه شرطونو صرف نظر وکړي، البته دی د سولې خبرو ته اشاره کوي. نوراغا له هلمند لیکي له طالبانو پرته سوله افغانستان ته راتلی نشي. محمود روشن له غزنی لیکي د سولې په خبرو کې د چین، پاکستان، ایران او هند هیوادونه مهم دي. نقیب الله بارکزی له کندهار لیکي له ژړې ولسوالي سوله هغه وخت راتلی شي چې د پاکستان لاسونه په اوږو کې مات شي. موسی جان د فراه له بالا بلوک څخه پراستول اسمس کې لیکلي د هلکانو ښوونځي نشته. عبدالرحمن له زابل لیکلي دي مخکې تر دې چې نوی تعلیمي کال پیل شي باید د معارف وزارت د زابل ټولو ښوونځیو ته کتابونه واستوي. او عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه د سولې غونډې ته هیله مندي ښکاره کړې ده. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. که چېرته د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشي، کومې مرکې چې د ازادي راډیو له لارې د ورځې په ترڅ کې خپری شي، هغه مرکې د ازادي راډیو په ویبسایټ کې بیا اورېدلی شي او د راپورونو متن د ازادي راډیو په ویبسایټ کې تاسو لوستلی شئ. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له امنیتي چارواکو وغوښتل چې له خلکو سره په همکارۍ د امنیت په ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي. عبدالله دا څرګندونې نن د ولس او پولیسو ترمنځ د همغږۍ په درې ورځني کانفرانس کې وکړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې هڅې پیل کړې څو څارندویان بیرته په دې هیواد کې راژوندي کړي. څارندویان په 1981 کال کې د پوهنې وزارت په چوکاټ کې رامنځته شوي وو او دا مهال په رضاکارانه ډول د پارسا افغان محصل خوا تمویلیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې که چیرې په ولایتونو کې شخړې پای ته ونه رسیږي، نو په راتلونکي کال کې به یو شمېر نور ښوونځي هم وتړل شي. د دې وزارت د چارواکو په وینا، په اوس وخت کې په ناامنو ولایتونو او سیمو کې له 200 څخه زیات ښوونځي تړل شوي دي. پاکستان د پولیسو د هغه پخواني اعدام شوي افسر د ښخولو د مراسمو د مخه ټول ښوونځي تړلي او په اسلام آباد او څنګلوري راولپنډي ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړي چې په 2011 میلادي کال کې یو والي وژلی و. د عراق حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ نن د بغداد په شمال کې عملیات پیل کړل. د دغو عملیاتو هدف له هغې سخت دریځې ډلې چې ځان د اسلامي دولت ډله بولي د مهمو سیمو بیرته نیول دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري پر اروپایي هیوادونو په یونان کې د 40,000 کډوالو د راټولېدو له امله انتخاب وکړ او وویل چې حکومتونه د کډوالۍ ستونزې د حل لارې په موندلو کې په ګډه کار نه کوي او په پولو کې د نویو محدودیتونو په وضع کولو سره له قانون څخه سرغړونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن خبرداری ورکړ چې د کیمیاوي وسلو تروریزم زموږ په اثر کې د یو تریخ حقیقت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو په 14 ایالتونو کې نن سیشن بې چې یوه ځانګړې یا فوق العاده ورځ نومول شوې. رایه ورکوونکي د رایه مرکزونو ته ځي او د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ابتدایي خو مهمو انتخاباتو کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو کاندیدانو ته رایه ورکوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې خپل لومړی تمریني سیالۍ د عمان د ټیم پر وړاندې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین عزیز الله فضلی نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیالۍ د مارچ په 15 نیټه په دهلی کې ترسره کیږي. د ښاغلي فضلی په خبره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مارچ په 16 نیټه له اسکاټلند سره خپل دوستانه سیالۍ کوي او له همدغه ټیم سره د کرکټ په نړیوال شلوریزو سیالۍ کې خپل رسمي سیالۍ د مارچ په 8 نیټه ترسره کوي. افغانستان په خپل ګروپ کې سیالۍ له هانګ کانګ، اسکاټلند او زیمبابوې له ټیمونو سره ترسره کوي. د سرپل ولایت د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېده. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر عبدالحق فیضی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له کلیو څخه 11 ټیمونو ګډون کړی وو او د امید چهارباغ د فوټبال ټیم په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. هغو ټیمونو ته چې لومړی، دوهم او دریم مقام یې ګټلی وو یو شمېر جایزې او ساین لیکونه هم ورکړل شول. یو بل خبر له مخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د لارموندنې په هدف د مارچ میاشتې په 9 نیټه د سنگاپور له ټیم سره لوبه کوي. او د بغلان ولایت ورزشي مسولین وایي چې په دغه ولایت کې ښځینه لوبغاړي د ورزشي امکاناتو له نشتوالي څخه شکایت لري. د دغه ولایت ورزشي امر احمد شاه مومنی نن ازادي رادیو ته وویل چې د امکاناتو د نشتوالي له امله افغان ښځینه لوبغاړي نشي کولای په بیلابیلو ورزشي برخو کې ګډون وکړي. ښاغلی مومنی زیاته کړه چې اوس مهال ښځینه لوبغاړي په ښوونځیو کې د والیبال او باسکیټ بال په برخه کې تمرینی لوبې کوي. د بغلان ورزشي امر له حکومت څخه وغوښتل سو په دغه ولایت کې ښځینه لوبغاړو ته یو ورزشي استادیوم جوړ او امنیت ته پام وکړي. د خبرونو پای
له مرزی احمد زیز څخه په مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړل. یو شمېر اوریدونکو په سمسونو کې دا پوښتنه کړې ده چې د آسیا د کرکټ لوبو په ترڅ کې نن د کومو هیوادونو لوبه ده ټاکل شوې ده چې د کابل په وخت د مازیګر په 6 بجو د هند او سریلانکا لوبه نن پیل شي او پرون پاکستان او عربي متحد اماراتو لوبه وکړه چې دا لوبه پاکستان په 2 وکټو وګټله. امریکا په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد انټرنیټي عملیاتو ته زور ورکړی. دا څنګه عملیات یې وړاندې به په خبرونه کې واوري. افغانستان غواړي په پوځي برخه کې د روسیې مرسته را جذب کړي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملی د روسیې سره قراردادونه کوي، حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده.
د افغانستان د حکومت د دې پریکړې په اړه چې د سردار محمد داود خان مقبره جوړوي، د اطلاعات او فرهنګ له وزیر سره غږېدلی یو.
خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي، هغه خارجي پاس تمام کې هم قدر کوي. خدای یوازې کافي نه ده.
په خوست کې چارواکي تمه لري چې سش کال به نشته 2 میلیونه نیالګي کښېنول شي. د خوست والی وایي
د خوست ولسونو ته پیغام دار سي د دوی کښېنول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
مخکې تر دې چې د افغانستان مطالبو ته مخه کړو، نړیوال مهم مطالب راخلو. امریکا په عراق او سوریه کې د داعش خلاف پوځي عملیاتو ترڅنګ خپلو انټرنیټي بریدونو ته هم زور ورکړی دی. امریکایي چارواکي دغه ډول بریدونه مؤثر ګڼي او وایي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د مخابرې او ارتباط امکانات محدودوي. سلطان محمد سرور د اسوشیټیډ پرس د خبري اژانس راپور په استناد تفصیل اوروي.
د اسلامي دولت یا داعش ډلې په مخابراتي ارتباطاتو باندې د امریکا انټرنیټي بریدونه دغه ډله مجبوروي چې په خپلو تماسونو کې له پخوانیو وسایلو کار واخلي چې امریکا ته تعقیب او مخنیوي اسانه دی. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر او دغه هوا د اردو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد د دوشنبه په ورځ د دغو بریدونو په حکله یو څه تفصیل وړاندې کړل. د امریکا دفاع وزیر اش کارتر خبریالانو ته وویل چې کله چې موږ په الکترونیکي بریدونو او نورو لارو د داعش د مخابراتي تماسونو مخه نیسو، موږ دوی دې ته مجبورو چې له نورو وسایلو لکه زړو تلیفونونو کار واخلي چې اورېدلې موږ ته اسانه دي. هغه وویل چې الکترونیکي بریدونه ډیر مؤثر تمام سوي دي. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد هم وویل چې د بمباردمان او نورو پوځي عملیاتو ترڅنګ انټرنیټي بریدونه داعش ډله منځوي کوي او د قماندي او کنټرول واکې محدودوي. هغه زیاته کړه چې د موصل ښار په بیرته نیولو کې عراقي ځواکونو سره مرسته لپاره به له دغه څه هماهنګو بریدونو کار واخیستل سي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې د امریکا دفاع وزیر 2 میاشتې مخکې د پوځ قماندانانو ته ویلي و چې په دې غور وکړي چې د داعش خلاف د پوځ د انټرنیټي امکاناتو څخه څه ډول کار واخیستل سي. د امریکا دفاع وزیر او د پوځ لوی درستیز په خپلو څرګندونو کې په دې حکله ډیر تفصیل ورنکړ. لوی درستیز جنرال دنفورد وویل چې امریکا نه غواړي ډیر تفصیل وړاندې کړي. هغه وویل موږ نه غواړو دښمن په دې پوه شي چې موږ انټرنیټي عملیات کله، څنګه او چیرته کوو.
د ماسکو پولیسو هغه ښځه ونیوله چې د یوې 4 کلنې ماشوم سره پرې کړی و او زه ترورست یم نارې وهلې. د پولیسو په وینا دا ښځه د ماسکو پوی به کور کې دایه وه. جزئیات فرشته جلالزی په راپور کې.
د سرچینو په حواله دا ښځه چې په مسکو کې د یوې کورنۍ 4 کلنه ماشومه په ډیر ویرونکي ډول وژلې، ګل چهره بابوګل وا نومیږي. بابوګل وا په خټه د ازبکستان ده. د وژل شوې ماشومې مور په مسکو کې د واده د سامانونو په یوه دکان کې کار کوي او پلار یې د موبایلو د ترمیم په یوه شرکت کې تخنیکر دی. د مسکو زیاتو شاریانو پرون ماښام د دغې کوچنۍ وژل شوې ماشومې د کور مخې ته د ګلانو ګېډۍ کښېښودې او د لوبو سامانونه یې وروړي وو. یو رپورټ څرګندوي چې د انجلۍ مور او پلار پولیسو ته څرګنده کړي چې له 3 میاشتو راهیسې خپلې لور ته دایې نیولې وه. خو یو بل رپورټ وایي چې دې دایې له 3 کلنو راهیسې له دوی سره کار کاوه او په وروستیو کې ازبکستان ته هم تللې وه. د مسکو یو تجارتي مجلې مسکوفسکي کومسومولیتس د دې کورنۍ د یوه ناڅرګند غړي په حواله ویلي چې ګل چهره بابوګل وه د مسکو په دې اپارتمان کې د دې نجلۍ له کورنۍ سره اوسېده او ډیرو خلکو یې دې کورنۍ ته صفت کړی و. د دې سرچینې په حواله ګل چهره بابوګل وه په نورو کورنو کې هم د دایې په توګه کار کړی و. په روسیه کې د اسلام پالو وسلوالو ډلو په وار وار په مسکو کې د بمی حملو پلانونه جوړ کړي او حملې یې کړي دي. خو داسې پیښه پخوانه ده سوي. په مسکو کې د یوې 4 کلنې نجلۍ د قتل پیښه په داسې حال کې سوي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش د حملو د امکان اندېښنې زیاتې شوې دي. د داعش را پیدا کېدو د روسانو او منځنۍ اسیا د جمهوریتونو د خلکو ترمنځ چې روسیې ته د کار لپاره ځي اړیکې لا کړکېچنې کړي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ځینې پوځي کارپوهان او د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان او روسیې ترمنځ پوځي همکاریو ته خوشبینه دي. دوی وایي افغانستان اوس د روسیې پوځي همکاریو ته جدي اړتیا لري او دغه همکاري د یو منظم چوکاټ له مخې ګټورې تمامېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر اشرف غني دفاع وزارت ته سپارښتنه کړې څو له روسیې سره د پوځي همکاریو د موافقې چوکاټ بشپړ کړي. تفصیل له کابله د حدیث پردیس په راپور کې.
د کابل او مسکو ترمنځ د پوځي همکاریو په دوام روسیې یو ځل بیا د نورو برخو ترڅنګ له افغانستان سره د هر ډول پوځي همکاریو ژمنه تازه کړې. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان په پوځي برخه کې له افغانستان سره د روسیې همکاري مهمه بولي، خو سپارښتنه یې داده چې د غمرستې باید د یو منظم چوکاټ له مخې وشي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی فتح الله قیصاري وایي افغانستان مجبور دی چې د خپلو ځواکونو د تجهیز لپاره له روسیې د همکاري غوښتنه وکړي.
امروز افغانستان مریض است.
نن افغانستان مریض دی، یعنی له څلور خواو انتحاریانو تورستانو ځل پکښې جوړ کړي، نو ځکه د افغانستان ولسمشر مجبور دی چې لاس اوږدوي څو د افغانستان مریضي درمان سي.
د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د کتنې پر مهال ویلي چې افغان حکومت به ژر له روسیې سره د پوځي همکاریو د چارچوکاټ عملي کېدو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان او روسیې ترمنځ د پوځي همکاریو د چوکاټ له مخې به دغه دواړه هیوادونه په بیلابیلو پوځي برخو کې له یو بل سره همکاري کوي او ښایي کابل د همدغه چوکاټ پر اساس له روسیې سره ځینې پوځي هوکړې هم لاسلیک کړي. که څه هم انګیرنې دا دي چې د کابل او مسکو ترمنځ پوځي همکاري به ځینې حساسیتونه هم راوپاروي، خو نظامي کارپوهان بیا له دغه استدلال سره دومره موافق نه دي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغانستان له خپلو متحدینو او په خاصه توګه له امریکا سره تر مشورې وروسته له روسیې سره خپله پوځي همکاري ډیروي.
دا چې افغانستان دولت جمهور رئیس او مشاور امنیت ملي د روسیې سره قراردادونه کوي، دا بدون د مشورې د امریکا نه ده. حتما د امریکا مشوره په دې کې موجوده ده. امریکا هم نه توانېږي چې د امریکا نه یا د اروپا نه د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور ټول فاصله ډېره لري ده. دا تکبیر کې جهاد اکمالی کې او مجهزي کې پس روسیه د موږ دپاره ډېره لږ دی ده.
ښاغلی سلیمان خیل وایي که څه هم افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د دې حق لري چې له کوم بل هیواد سره پوځي او سیاسي همکاري ډېره کړي، خو د روسیې په باب د امریکا خوښه حتمي ده چې دا یې کړي. پوځي کارپوهان په افغانستان کې د مخبر خرابیدونکو امنیتي وضعیت د قابو کېدو لپاره د افغان ځواکونو تجهیز او سمبالنه حتمی ګڼي، خو وايي په افغانستان کې د بې ثباتۍ او ناامنۍ د پای ته رسیدو لپاره باید له وسلوالو مخالفینو سره سوله وشي.
تمه ده چې د پوځي همکاریو د یو چوکاټ له مخې له روسیې سره په نظامي برخه کې یو شمېر موافقتنامې هم بیا لاسلیک شي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې روانه اونۍ به کابل له روسیې سره د درېیمې اقتصادي غونډې کوربه وي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د کابل او مسکو ترمنځ پیاوړې سوداګریزې اړیکې د افغانستان په ګټه دي او حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت هیله مند دی چې د افغانستان او روسیې ترمنځ به په درېیمه اقتصادي غونډه کې د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي. د دې وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وزارت یې له روسیې سره سوداګریز راکړه ورکړه د هیواد په ګټه بولي، نو ځکه د دې اړیکو پیاوړي کېدو لپاره به کابل د روسیې چارواکو سره د درېیمې اقتصادي غونډې کوربه وي. که څه هم د دغې غونډې دقیقه نیټه څرګنده نه ده، خو ښاغلی قوقندي وایي ممکن د سه شنبه یا چهار شنبه په ورځ دا غونډه په کابل کې
یو برخه چې موږ غواړو پرې بحث وشي د ویزو په اړه ده، ترڅو افغان سوداګر او خلکو ته په دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د ترانزیت په برخه کې د روسیې سره د وسلېدو په بېلابېلو لارو به غور وشي. په همدې ډول انشاءالله د دواړو هیوادونو ترمنځ به د پانګونې یو تفاهم لیک هم لاسلیک شي.
ښاغلی قوقندي وایي چې په دې غونډه کې د روسیې 50 کسیز پلاوی چې پکې حکومتي چارواکي او د خصوصي سکتور مسؤلین شامل دي برخه اخلي. ویل کېږي چې کابل ته به د روسیې راغلی اقتصادي پلاوی پر اقتصادي او سوداګریزو مسایلو د بحث ترڅنګ له هغو سیمو هم لیدنه وکړي چې هلته د پانګونې لیوالتیا لري. د معلوماتو له مخې د افغانستان او روسیې ترمنځ په تیر کې هم د هوایي چلند، ساختماني موادو، انرژۍ، کرنې، قانون او لوړو زده کړو په برخه کې ښه همکاري موجوده وه. د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي روسیا هم د افغان توکو او محصولاتو لپاره ښه بازار ګڼي. وایي چې د افغانستان وچ او تازه میوې، غالۍ، څرمنې او قره قل هغه هیواد ته د صادراتو ښه برخه جوړوي. د پداس حال کې راچې روسیې په نظامی برخه کې هم له افغان حکومت سره تازه د لس زره میله کلاشینکو په نوم مرسته وکړه او ژمنه یې کړې چې په خپلو پوهنتونونو کې به افغان محصلین جذب کړي. بلخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره په کابل کې جوړېدونکې غونډه مهمه ګڼي. وایي چې روسیې په افغانستان کې ګټورې پروژې عملي کړې دي. عبدالشکور هډوال وایي اړتیاو ته په کتو د روسیې سره راکړه ورکړه او د هغه هېواد د پانګونې جذب ګټور تمامېدای شي.
هر هغه شي ته چې موږ ضرورت لرو او کولی شو چې هغه خپل ضرورت د ګاونډي ملک نه موږ پوره کولی شو نو په کم قیمت منږي. موږ دې ته باید ډېر زیات اهمیت وکړو چې د ګاونډي ملکونو سره راکړه ورکړه وکړو او زیاتي د ګیلو وخت نه دی، د امن د راوستو وخت دی، د آبادېدو وخت دی، د ښه روابطو د جوړېدو وخت دی.
ښاغلی ډول وایي چې افغان حکومت باید د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه وکړي چې په سیمه کې د هېوادونو ترمنځ انډول ته په کتو پیاوړي سوداګریزې اړیکې جوړې کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د خبری ساعت په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د هېواد د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان د مقبرې د جوړولو پریکړه وکړه. د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو لپاره له دولتي بودیجې د څلور لکه ډالرو پر بیلولو سربیره د ولسمشر اشرف غني له خپله جیبه شل زره ډالره لګښت په غاړه اخیستی. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني ازادي راډیو ته وویل چې د مقبرې پر جوړولو سربیره د داود خان د کارنامو په اړه په راتلونکي کې د یو څېړنیز سیمینار جوړول هم په پام کې دي. احمد تکل شغلی جهانی سره په دې اړه مرکه کړې.
جهانی صاحب، په افغانستان کې خو د ډیرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافی دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنی خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد دپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه ارتباط باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې که چېرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توجیه کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د پنځه کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي، د اطلاعاتو کلتور وزارت، د عالي تحصیلاتو وزارت او دغه راز که چېرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادونو بعضې استادان برخه ولري، نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شي. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړ کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته په دې مفکورې ملاتړ وکړي، بیا به ویل چې په اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ما ته واستوي او بیا ویل چې هر ډول کومک چې لازم وي نو دغه سیمینار سره کوم.
د سیمینارونو له جوړولو یا د مقبرې له جوړولو پرته داسې کوم لوی پروګرام شته چې راتلونکي نسل ته دا خبره واضح شي چې ولې داود خان مهم و او ولې د داود خان دوره مهمه وه؟
ته دې خبر دې چې د احمد شاه بابا څخه وروسته په افغانستان کې څو مشرانو اصلاحات ته مخه کړې ده. یعنی سړی ویلی شي چې لومړني عصري اصلاحات په افغانستان کې یې پیل کړل، هغه اعلیحضرت امیر شېر علي خان و چې هم یې په پوځ کې اصلاحات راوستل، هم یې په صنایعو کې اصلاحات راوستل، هم یې د په زمانه کې لومړنی اخبار راووتې د شمس النهار جریده راووتله. دغه راز امیر عبدالرحمن خان خپله زمانه کې د مرکزیت سره راوستلو په وخت کې خپل اصلاحات کړي دي. اعلیحضرت حبیب الله خان په خپله زمانه کې د هم د معارف په برخه کې، هم د ژورنالیزم په برخه کې خپل اصلاحات کړي دي. دغه راز حضرت امان الله خان په خپله زمانه کې لس کلنه دوره کې اصلاحات راوستلي دي. نو په دغه سلسله کې دغو مشرانو په قطار کې شهید داود خان هم درېږي چې یو وطن پالونکی سړی و، بلاخره د خپلې مفکورې په لار کې ځان او ټول کورنۍ مرګ ته ورکړل.
جهاني صاحب، ډېره بخښنه غواړم. د ډېرو په نظر سردار داوود خان د هغه اصلاحات قرباني شو چې د ستاسو په وینا د یو عصري افغانستان لپاره راوستل. له دې نظر مې غوښتل چې څنګه تاسو په راتلونکي کې ځوان نسل ته قناعت ورکوئ او هغو په دې پوهوئ چې سردار داوود خان د افغانستان وروستی مشروع ولسمشر و چې د ترقۍ او اصلاح لپاره یې کار کاوه.
دا خو که چیرې تاریخ لکه څرنګه چې دی دا تاریخي پېښه لکه څرنګه چې دي هغه چې ولیکل شي چې زیاتره لیکل شوي هم دي نو چندانې په دې باندې قضاوت کول داسې ډېر مشکل نه دي، ځکه چې د همدغې د ثور د کودتا په نتیجه کې د شوروي اتحاد مداخله په افغانستان کې وشوله او تاسو چې اشاره ورته وکړه چې غیر مشروع حکومتونو سلسله نو د شوروي د مداخلې سره بیخي هر څه جواز شوله، هر څه لاس څرګند شوله چې دا د ثور د کودتا ادامه ده. زه ګمان کوم چې داسې ډېر زیات چې آینده نسلونه په دغه قضاوت کې مشکلات ولري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه وایي چې د افغان خبریالانو لپاره روان میلادي کال تر له تاوتریخوالي ډک کال و. د دغې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د روان میلادي کال په دوو لومړیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي تر شل زیاتې قضیې په کابل او ولایتونو کې ثبت شوي دي. نجیبې زمان په دې اړه له ښاغلي سمندر سره مرکه کړې او په سر کې یې ورڅخه پوښتلي چې په افغانستان کې خبریالان له کومو جدي ګواښونو سره مخامخ دي.
تیرو کلونو په پرتله سږ کال امنیتي ستونزې ډېرې دي، تهدید ډېر دی، کاري مسؤلیت برخه کې هم ستونزې دي، ډېرو ژورنالستانو کار د لاسه ورکړی، ډېرو رسنیو چې دي هغه مالي امکانات مالي پشتوانه نه لري. دغه ټول چې دي زمینه یې دا څنګه کړي ژورنالستانو لپاره ژورنالستانو کار چې دی محدود شوی دی.
دغه روان کال د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالي ډېر شوی دی، همدارنګه امنیتي پیښې ډېرې دي چې څو پیښې شوي دي په دغه روان کال کې.
په 2014 کال کې موږ لویه قرباني چې ورکړې هغه دا و چې د طلوع همکارانو باندې برید وسه، تقریبا وو تنه د ټولو همکاران شهیدان سو، د غرض یو شمیر تقریبا لسو نه ډیر کسان نور ټپیان دي چې دا اوس هم شمیر تر تداوی لاندې دي. د غرض خاکسار صاحب دوه اونۍ د مخه په ننګرهار کې نامعلوم وسوالو کسانو شهید کړ، خصوصا په ننګرهار کې سفر اډیو باندې برید وسه ماینونه خود نو سیو. په بغلان کې خبريالان زخمیان سو، په د بغلان په پیکو کې دوه خبريالان باندې برید وسه. فاریاب کې پرون خبريال وهل سوې دي په ډیر بد شکل باندې د امنیتي ځواکونو لخوا. هرات ولایت کې دغه هلمند ولایت کې شمېر پیښې شوي دي چې دغه پیښې که موږ د تیرو کلونو په تناسب مقایسه کړو 2014 کال ډېر بد پیل شوی او دغه پیښې ډېر بد زیری لري. د رسنیو کار ته ازادي د مطبوعاتو بیان.
تاسو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وهلو ډبولو د قضیو یادونه وکړه، څومره قضیې ثبت شوي دي او څومره د دغه قضیو د څېړنو لپاره کار شوی دی؟
کلنی راپور کې سکل پیښې چې دي هغه د تیرو کلو پرتله ډېرې دي. دغه راز ژورنالستانو وژنه پکې ډېره ده، د تاوتریخوالي پیښې پکې ډېرې دي. دا د سلو اوړي تیرو کلونو کې دغه پیښې تر سلو نه اوښتلې یا سلو خواوشا کې وي.
تر اوسه د دغه قضیو څخه څومره څېړل شوي دي؟
نن ولسمشر موږ سره وعده کړې ده څو غونډو کې چې مسله لرلې دي چې دوی به یو ځانګړې کمیټې ته، امنیتي کمیټې، دولتي کمیټې ته وظیفه سپارلې ده چې تېرو 15 کلونو کې چې څومره ژورنالستان وژل شوي دي د دوی دوسیې دې سره وسپارل شي او دوی دې وپلټل شي.
سمندر صاحب، د خبریالانو د قضیو نه څېړل، آیا ستاسو په نظر دا د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل نه دی؟
همدازل حکومت بر علاوه دي چې نوي اقدامات یې کړي دي، مثلا د وژل شوو ژورنالستانو د دوسیې پلټنې امر ورکړل شو، یو مهنګي مشترکه کمیټه جوړه شوه چې دغه به د ټولو ژورنالستانو پیښو ته رسیدګي کوي. له دې بعد چې څومره پیښې کېږي هغه به هم هغه کوي. مثلا ژورنالستانو لپاره صندوق ژمنه وشوه، خو یو شی چې موږ ګورو چې هغه د دوی له واکه وتلي دي، هغه مثلا د مسؤلیت مسله، د امنیت مسله، دا یو ډېر جدي ستونزه ده.
نو دغه امنیتي پیښو ته په کتو سره څه باید وسي چې خبریالان په امن کې سي، یعنی د دوی عقلان ژوند وژغورل سي؟
حل لاره دا ده چې قوانینو کې ستونزې دي، مقرراتو کې ستونزې دي، پالیسي او شمېر مسایلو کې ستونزې دي. یو شمېر پالیسي مسایل باید تغییر شي، هغه کې بدلون راشي. زموږ غږ باید واورېدل شي. په صلاحیته کمیټه باید موجود وي چې هغه له ولسمشر دفتر هم لاسرسی ورته ولري چې د ژورنالستانو پیښو ته په اول لاس کې لاسرسی وشي. مثلا خاکسار شهید شوی په ننګرهار کې، د هغه کورنۍ ننګرهار مسؤلینو نیولې ده، د کورنۍ څو غړي یې بندیان کړي دي چې وایي په قتل کې لاس لري. دا څنګه امکان لري؟ حال دا چې موږ هیڅکله دا نه منو، ولسمشر دا نه مني.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې رئیس رحیم الله سمندر.
ازادي راډیو .com
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده. په دې اړه تفصیل له یوسف خان ستران.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانیستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
د سودي کزي کار خراب میکنه یا کاری کې به مریض ضرر
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کیږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کیږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړیږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه شي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د هغوی غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالي شورا لخوا منظور شوي وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. دا مې روغتیا وزارت وایي چې په دې طرحه یې له څو کلونو راهیسې کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړېږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤلیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند وایي چې د دې شورا اهداف د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو او پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملي کولو، کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوې وي، انشاءالله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه لرې کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبریل لینوت وویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړونده نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
د یوسف خان صدران راپور و. په خوست کې د کرنې ریاست هیله مند دی چې سږکال به شاوخوا 2 میلیونه نیالګي په دغه ولایت کې کښېنول سي. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
د دوشنبه په ورځ د خوست د کرنې ریاست او یو شمېر نورو حکومتي ادارو لخوا د نیالګیو د کینولو په سرلنۍ کمپاین پیل شو. د نیالګیو د کینولو پروګرام چې د پروژې باغ په سیمه کې نیول شوی و، خوست والي حکم خان حبیبي وویل ولایتي اداره پلان لري چې د ټول ولایت په کچه په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 2 میلیونه پورې نوي نیالګي کینوي. د خوست له ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې لږ تر لږه یو نیالګی کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسورولو او د ونو د کینولو لارې د پی خوله قبله د پیدا کیدونکو ګواښونو په کمولو کې خپل ونده سر ته ورسوي.
ولایتي اداره ژمنه ده چې ان شاء الله خپل ټول امکانات ته پکاتو د خوست په خار او د خوست مربوطاتو کې دغه لړۍ دوامدار وساتي. ولې عین وخت کې د خوست ولسونو ته پیغام ده چې دوی کې نول یوازې مهم نه، بلکې دوی راتلونکي پالنه، ساتنه او نظارت هم تر دې مهم شمیرل کیږي.
خوست والی دا هم ویل چې موږ باید د خار او کلیو د سمسورولو له فرهنګ سره ځانونه بلد کړو. بلدوری ته د خوست د کرنې رئیس نیاز محمد لعلی زدران ویل چې اوسنی 3000 نیالګي د اړیکو دفتر ورکړي، خو دوی هم 15000 مسمر او غیر مسمر نیالګي د ویشلو لپاره تیار کړي دي.
موږ د خپل کوریاجاتو نه 15000 نیالونه لرو چې د توزیع لپاره پدې کې مسمر هم شته، غیر مسمر هم شته. 3000 نیالونه موږ سره د ټیلو کومه کړي ده چې مجموعا 8000 نیالونه په موجوده حالاتو کې موږ مرکز کړو.
په دې مراسمو کې د خوست د ولایت شورا رئیس عبدالولي واحدزي کڅه هم د نوو نیالګیو کینول او په دې اړه د حشرو نو ترتیب او تنظیم یو خیق دام بوله. خو بل لوري ته یې اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو 14 کلونو د کینول شویو نیالګیو ډېره لږه برخه شنه شوې ده.
لکونو نیالګي کینول شي خو چې کله بل کال راځي هغه نیالګي بیا یا وچوي یا له منځه تللي وي. چې ښه مثال همدغه تپه ده چې اوس په دې کې وګورو په سلو کې 80% نیالګي بېرته له منځه تللي دي. زموږ هیله دا ده چې دا نیالګي چې کینول کېږي د هغو د حفظ او مراقبت لپاره، د هغې د ساتنه لپاره هم منظم پلان جوړ شي او د هغې د اوبه کولو او د ساتلو د پاره کار وشي.
د خوست چارواکي وایي چې په سګنی پسرلی کې د ونو او نیالګیو د کینولو لپاره د ګڼو حشرونو پلان ترتیب کړی او د ځنګلونو د احیا لپاره هم ځینې پروګرامونه لري. دوی وایي چې په خوست کې د کرنې د برخې میکانیزه کېدو او د نویو کانالونو د جوړولو لارې د هغو ځمکو د آبادولو لپاره به هڅې وکړي چې تر اوسه د کرنې وړ نه وي.
د دې خبري مجلې وروستیو ته رسیدلی یو پرې خبري مجله کې مو دا واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله من دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ترکمنستان کې دی او له ترکمن چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د سولې په اړه خبرې کوي.